د بشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام مومند د خبرونو ویاند ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستی. وخت شوه 12 بجې. په دې غړي کې به د سوات ولسي پاڅون په اړه ستاسو لپاره راپور لرو. د غراز د پاکستان، چین او افغانستان د نورو چارو وزیرانو د خبرو په اړه به هم راپور درته وړاندې کوو، خو تر هڅه مخکې له ګلیاز د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه.
سوات کې ولسی پاسون په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. د پاکستان، چین او طالبانو د بارنو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه لري او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو په کار بندیز یو وار بیا غندلی دی. دا خبرونه تفصیل د سوات په کابل کې پونو ولسی پاسون او پښتون اژغورن غورزنګ په احتجاجي جلسه کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې. جلسه د جمعې د لمانځه وروسته د سوات کابل سیمې په کانجو چوک کې وشوه چې پکې د پښتنو قومي مشرانو ګډون وکړ. په دغه مشرانو کې د نور ترڅنګ د پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین هم شامل و. مشرانو په خپلو ویناګانو کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو او د کابل تانی پیخی د رانی پلټونو غوښتنه وکړه. د پسواد کې په تیرو څو ورځو کې ومه احتجاجي جلسه وه. جلسې ته د جماعت اسلامي ګوند سېنټر مشتاق احمد خان ویل چې ورځ تر بلې حالات خرابېږي او حکومت یې د مخنیوي لپاره اقدامات نه کوي.
حکومت نشتا، سکیورٹی نشتا، تنظیم عزت نشتا.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې ناامني زیاته شوې. د اپریل په 23 د کابل د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په تاڼه کې په چاودنه کې 18 کسان وژل شول. چارواکي وایي د بجلی تارونو او د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې چاودنې وشوې. د پاکستان، چین او طالبانو د بارنو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه لري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری، د چین د بارنو چارو وزیر چین کینګ او د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری چې په هند کې د شنګای د غړو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند بیرته خپل هیواد ته ستون شوې ده. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د 50 کلونو رئیسې درې اړخیزه غونډې جوړیږي. وروستۍ ورته درې اړخیزه غونډه 100 اونۍ مخکې تر هغې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو. په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراختیا ټینګار شوی و. د سند صحت وزارت په صوبه کې د منکی پاکس ناروغي د لومړی پیښې تصدیق کړې دي چې ورسره په پاکستان کې د دې ناروغانو شمیر 4 ته ورسید. د سند روغتیا وزارت وایان مهر خورشید پر مشالو تیول چې په صوبه کې په لومړی ځل منکی پاکس وایرس په هغه کس کې ثبت شوی چې تیر ونی له سعودي عرب جدي څخه کراچي ته راغلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اپریل په 25 په هیواد کې د منکی پاکس ناروغۍ د 2 پیښو تر ثبتولو وروسته ټول هوایي میدانونو ته خبرداری ورکړی وو. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي ول چې په هغه هیواد کې په انسانانو کې په لومړي ځل منکی پاکس وایرس په هغه کس کې ثبت شو چې له سعودي عرب څخه شړل شوی وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان یوناما د طالبانو په مشرۍ د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو د کار د منع کولو پریکړه یو ځل بیا غندلې ده. یوناما پرون له کابله په یو بیان کې ویل دا اقدام د دوی کار او خلکو ته مرستو رسولو لړکی په جدي توګه کمزوري کوي. په بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه ښځې له کاره منع کول د ملګرو ملتونو د منشور او د ښځو په وړاندې د هر ډول تعویز د لمنځه وړلو کنوینشن په ګډون د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني ده. دا په داسې حال کې ده چې په روان 2023 کال اپریل میاشت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې تر بل امره دې دفترونو ته نه ځي. یوناما د اپریل په 15 ویلیبل چې دا ګام یې په هغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیستی دی. د ایران د کارګرانو فعال سپیدا قلیان د ستر رهبر پر ضد د شوار ورکولو په تور په 2 کاله بند محکومه شوه. هغه د مارچ په 15 د تهران له بدنامه ایوان زندان څخه خوش شو. نو هغه په لاره کې خامنهای ظالمه مونږ به دی په ځمکه کې خخ کړو شوارونه ورکړ. د نوموړي اشاره د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای ته وه. د هغې د سرګندونو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او د هغې له خوشې کېدو 4 ساعته وروسته بیا ونیول شوه. د ایران عدلی د دې سزا په اړه تر اوسه سندې ویلي. وروستۍ خبر د کرکټ درکو، د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر نیوزیلند ته په څلورمه یو ورځنۍ سیالۍ کې هم په 102 منډو ماته ورکړه. نیوزیلند ټاس وګټلو، پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان په ټاکل شوو 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 324 منډې جوړ کړې. په ځواب کې نیوزیلند هدف پوره نه کړو او ټولو لوبډلې په 3 اوور کې آؤټ شوه. د لوبې غوره لوبغاړی د پاکستان لوبډلې کپتان بابر اعظم شو چې 100 رنزونه جوړ کړ. له دې لوبې ګټلو سره پاکستان د کرکټ یو ورځنی لوبو په نړیوال فهرست یا رینکینګ کې په لومړي نمبر شو. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو له مشال اړې ورول چې ګل از وړاندې کول تاسو مخ پرونه په مشال اړې .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري سواد کې ولسی پاتسونه د امن لپاره احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړي. ځایي خلک وایي په سیمه کې امن غواړي.
موږ په چا مسجد ټوپک کې نه رالو، په موږ په سټو پکې مراله. موږ مو ودان کله موږ ویلې نورې مبي وای سم موږ ویرم دې د عام انسانانو په شان دي. نور دنیا کې چې کوم هیمن انسانان کوم کې هغه شان جون موږ غواړو.
د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت بنو چارو وزیران اسلام آباد کې غونډه لري. او په جنوبي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال د ننګ شو کورونو مالکانو د معاوضې لپاره احتجاجي ناسته جاری ساتلې. په خبر کې چارواکي وایي افغانستان ته په غیر قانوني توګه د خوراکي توکو لیږلو هڅه یې شنډه کړې، خو سوداګر وایي باید د سمګل مخنیوي لپاره کوټل اقدامات وشي.
چې داسې یو مستقل عمل جوړ شي چې کوم ایکسپورټ وي لیګل ریپورټ، چې داغه نه علاوه کوم الیګل طریقې سره د دغو سمګلینګ شي هغو مخنیوی پکار دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. د مشال اړې سره اوسه په سوات کې د بدمنې پر ضد د ولسی پاڅون احتجاجي جلسو لړۍ دوام لري. پرون په کابل کې سوات ولسی پاڅون ومه احتجاجي جلسه وکړه. د هغې وروسته دا چې د اپریل پر 3 په کابل کې د ترګري مخنیوي تاړه کې 14 کسان وبخی 13 کسان وجل. د کابل په کنجو کې احتجاجي جلسې ته د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، فعالان او زده کوونکي ورغلي وو. دوی په خپلو بیانګانو کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه وکړه او د کابل پیښې رڼو پلټنو غوښتنه یې هم تکرار کړه. چارواکي وایي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې 14 شوې وې. نور تفصیل لسواتا د مشال اړې خبريال نیاز احمد خان راکوي چې د امن په شعارونو پیلېږي.
د سوات په تاثیر کابل کانجو کې په زرګونو خلکو د حکومت نه د امن ټینګ ساتلو لپاره نارې ولګولې. مظاهره کې شریک ظلمو لاسونو کې چاټونه او بینرې هم راغستي چې پرې د امن غوښتنې نارې لیکتي. امن مظاهرې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې په ټولو پښتنو سیمو کې امن غواړي. د تورونو لګول چې پېښور او سوات کې په پولیسو د ترهګرۍ بریدونه شوي. امن مظاهره کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د امن نارونه وینا شروع کړه. مشتاق خان وویل چې په پاکستان کې صرف د پښتنو په سیمو کې نام نه ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د پسوارت کې او نورو سیمو کې د چاودنو او ترهګرۍ په اړه نوټس واخلي.
حکومت نشتا، سکیورٹی نشتا، عزت نشتا،
امن مظاہرہ کے شریک زے اسی دن کے محمد شعیب چے پقطر کے مسافری کی وے چے د سوات خلق تیر وختوں کے دبدم نه کارول زکا دغه جلسه تا ورغله چې دا پیغام پور شي چې د سوات ولس امن خوخی دی
د دې جلسه پترو باندې یو پیغام دغه خلکو ته چې کم خلک زمونږ د سوات د امن د دوباره ورانولو کوشش کوي نو هغه ته موږ ریکوست کوو مینت کوو سوال وته کوو چې د الله لپاره زمونږ خلار شي زمونږ ماشومان چې د تعلیم لپاره چې موږ کوشش کوو چې هغه تعلیمونه وکړي موږ د دنیا سره په مخه باندې راشو مقابله وکړو موږ چې نور قومونو ته خپل ټیلنټ وښایو زمونږ ماشومان چې د هغه سبقونه ووایي تعلیمونه وکړي دا که یو مقصد دی منگ بچا بس ٹوپا کی نہ لالو بمنگ بس ٹوپا کی مرا لے منگ مو اس نہیں ہم منگ میری نور مت ہوئی ہے ہم منگ میرے ہم چلے نا ہم انسانوں کو شان دے کم اپن نور دنیا کے چھ کم ہیومن انسانان جون کے آغا شان جون منگ واڑو منگ وے چھ منگ ہم چلے تا مر تے خوشالو سر مخام چھ
دا سواد پا قبل کے دا پریٹ پر سر رشتہ منٹا دا طرح گرے مخنوی پتان کے 14 نو لوج اتلس تنان چپکے اورس پولیس والا ول وجلی شوی او و پن زوس جوبل شوی دا خیبر پختونخوا پولیس وائی تغه دا بجلی خرابتی وجه یو پیخوا چې ورسره تانه کې بارود دزیدري ورې د پیخ ورسته سواد کې د کانجو دغه اومه احتجاجي مظاهره ده چې پکې مظاهره چالو غوښتنه ده چې د پولیسو رپورت نه مني او تانه د طرحه غریخ کار شوی حکومت ته ولسته اصل حقایق وړاندې کړي د کابل پولیس تانه 14 مقدمه هم د طرحه غری مخنیوي پولیسو د نامعلومه تنانو په ضد درج کړي چې پکې د طرحه غری مادي هم لګولې شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رډیو ته غوږ سی تاسو د سوات کې د مظاهرو په اړه راپور واوریدو اوس راځو یوې بلې موضوع ته په کورمه کې پر استادانو تر برید پس لا هم حالات د معمول پر لور نه دی راغلي په سیمه کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او پر انټرنیټ سرویس هم بندیز دی جمعې په ورځ پړه چینار بازار په مکمله توګه بند وو مخامی خلکو لاریونونه هم ویستلي په سیمه کې تر پیښې وروسته ګیر شوي یو شمېر خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي تېره شپه په ځینو ځایونو کې د ډزو وازونه هم اورېدل شوي بلخوا په سیمه کې حالات قابو ساتلو په خاطر له نورو ضلعو الیټ فورس او بختربند ګاډي وربل شوي چارواکي وایي چاته به هم د سیمې امن خرابولو اجازه ورنه کړي پر څلورم مې نامعلومه کسانو لخوا پر شیلو زون سړک د ګیدو سیمې یو تن تر ویشتل کېدو پس ځنې بل وګر د ترمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هلته یې د شوي پیغه پوره د ملکی پر استادانو برید وکړ چې پکې وطن مړ شول په مړو شو تنانو کې څلور استادان وو تفصیل طارق رضیا په رپورت کې راکوي چې د مزرچانو په غږ پیلږي
دا نارې په پړچنار خال کې پر استادانو د خونړی برید پر د عمل کې وهل کېږي په خار کې مقامی خلکو پر مختلفو لارو احتجاجي لاریون د کېدلو پر وخت د نارو جواب په نامنظور ټکی وکړو د جمعې پورس احتجاجي لاریون له مرکزی امام برګا د مړو مشترکه جنازه تر کېدلو پس پیل شو چې وروسته اهتمام یې د پریس کلب ودانې مخې ته وشولو که څه هم د بیلابیل شوبو تانان د یاد ودانې مخې ته له زیارت ورځې ناستول خو په عامه کچه خلک تر ورجمع کېدلو پس د احتجاج کوونکو شمېر زورګونو ته ورسېدلو په احتجاج کې شامل د پیرامیډیک سیاتب شوبې سره تعلق لرونکي د ملانې فدا حسین وای په سکول کې استادان په نخې کېدلو دوی له خپلې دندې تر هغې ورکولو انکار کوي چې د تحفظ ضمانت ورته نه وي میلاو شوی پر سلورم مای نامعلومو کسانو پر شلوزان سڑک پر نورکی کے پر یو گاڑی برید کڑے چپکی دگیدو سیمی یو تن مر شوی تر هغه پس ځنی بلواګر د ترمنګل سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغل ته د شبي پیخې پر د عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې وو تنمړ شول په مړ شو وو تنانو کې سلور استادان ول چې په سکول کې لا ماشومانو د بورډ امتحان اخستو لپاره پر ډیوټي مقرر وو کچو هم په سکول کې نور عمله هم موجود وو خو بلواګرو یوازې شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. په صدا خار کې د جمعې پورز د سنیانو مقامی مشرانو یو غونډه وستلې چې بګی شوی دوانه پیخې په سختو ټکو گندل دی. د سخی احمد شاه توفیل شاهین وای استاد د روحانی پلار حیثیت لري، خو له بده مرغه هغه په نخه کړې شو چور باندې دوی شرمنده دی.
او مو نور اردو خندنونو سره اردو خلکو سره مو غم کې شریک یو، او لکه خزلم یو، نور دسی الفاظ مو سره نشته دی سو وایو.
په کورما کې تر خونړی پیخه پس لا هم حالات د معمول پلور نه دی راغلی. په سیما کې د رابطې نظام بالکل متاثر شوه، په لارو سوک تک را تک نه کوي، او بلادا چې حکومت پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولې دی. د پیښې په تړاو پرون د پړاچنار خار په مکمله توګه تړل شوی وو. معلوماتو تر مخه په سیمه کې تر خونړی پیښو پس په مختلفو ځایونو کې بند پاتې د سنی مسلک سره تعلق لرونکي یو شمېر خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي ورسېدلي. د صدې د ځوانانو کمیټې مشر محمد حمزه مشال رډیو ته د خالی پشپا ویلي په پړاچنار کې د دوی تر 300 زیات خلکو د نخه کېدلو له ویرې پناه اخستې چې د هغوی صحیح سلامت واپس کېدلو غوښتنه کوي.
کوم خال چې هغه په اپر کرم کې ډیپټي کوي، هغه کې مختلف ډپارټمنټ والا دي، ایجوکیشن ټیچر دي، او جوډیشری والا دي، او سره هیلتھ والا دي، او مختلف پرائیویټ ارګنایزیشن این جی اوګون والا دي، الیکشن کمیشن دي، او سره نور داسې چا بیماریانی وي نو بولی وی اغاتول التاس دی بیر شوی دی.
بل خو په دغه غړه موږ د ځلې انتظامی مشر سید سیف الاسلام شاه سره رابطه وکړه، خو هغه لا خبرو ډډه وکړه. البته د پړچنا دینی عالم علامه اخلاق حسین شریعتی پرون د خپل تقریر پر مهال ویلی ول سمره هم خلکو په یو بل ځایونو کې پناه اخسته، هغوی صحیح سلامت حکومت ته حواله کړي. دینی عالم پر خلکو غوږ وکړو چې څوک دې هم بے ګناه تانان ونه زوروي، او د سیمې امن ته دې هر تن لومبانه ترجیح ورکړي.
مبارک ورمې کې صاحب صاحب احسانات بیگا گرفتار شوي وو، مختلف ځایو کې بند وو، شیا او ځوانانو محفوظ درې کې سره حکومت ته حواله کړ. خپل خپل کونو نشه شو هغه ورسېدل، کاغه او سازار وو، کاغه مصریان وو، کاغه مسترکان وو.
لاسیمه رسیدلو راپورون تر مخه په پړچنار کې ځینې بلوشو خلکو پر امنیتي ودانو د کانو گزارونه کړي، خو په هغو کې کوم ځاني زیان نه دی شوی. دغه شان د برکور می په میجر کلی او نورو ځایونو کې تیر شپانه وخته د هوایی ډزو راپورونه هم ترلاسه شوي. د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته اویل د علاقې امن برقرار ساتلو په خاطر له نورو ضلعو ایلیټ فورس او یو شمېر بکتربند ګاړي ربل شوي. چارواکي زیاته کړه څوک به دغه ته نه پرېږدي چې د سیمې امن سبوتاش کړي. هغه دا هم ویل کورمې ته لوړ پوري چارواکي راغلي او هغوی د علاقې په صورتحال ژور نظر ساتلی. د هغه په خبره په سیمه کې د شوي دواړو پیښو رپورټ پر نامعلومو کسانو شوه. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوښتي. او د پاکستان، چین او طالبانو د بلوچستان وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه لري. د دې درخیزې غونډې په درشل کې د چین د بونو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړ جاړي نگالري وبخي. د دې درخیزې غونډې په درشل کې د چین د بونو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده، او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ د دې غونډې په درشل کې په پیکنګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دې غوره کړي او له ګاونډیو سره دې دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز دې له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې دې ورسره وکړي. له امیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجي نورالدین عزیزی، همداراز د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي. وروستۍ ورته درې اړخیزې غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو. په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
مشال ډیو ته وګستی تاسو دغه راپور واورېدو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته سفر څومره اهمیت لري په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ډیو د خبریال او شنن کی تر خان سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو.
دا فورم چې دی د درې اړخیز د دریو هیوادونو د دې لګونتي مختصر غونتي غو تاریخ ورک می 2010 کال کې د وزیرانو دا فورم جوړ شوی وو. کله چې په د پاکستان او د افغانستان تعلقات په خوانی حکومت سره د پاکستان تعلقات ډېر زیات خراب شو، د ټرک یو حمله شوی وو ډېر لوی د جرمني سفارت سره پاک، او بیا چین غوښتل چې دغه د پاکستان او چین چې د پاکستان او د افغانستان د کم ته کشیدګي ده دا کم کړي. نو د چین خارجه وزیر بیا سیمې ته راغلی په خوانی وزیر او بیا دا فورم جوړ شو. اولنۍ غونډه بیا په 2010 کال کې شوې وه په بیجینګ کې، وروسته بیا غونډې شوې دي. نو یو خو پکې دغه د امنیت خبره په دې لکه هغې مهم ته کېدې، بل اقتصادي اړخ د دې هم شته، او بیا په سیمه کې د امنیت خبره هم په دې کېږي. نو بهرحال دا مهمه ده او د طالبانو لپاره خو ځکه مهمه ده چې تاسو وګورئ یو خو طالبان په مشرانو باندې بندیزونه دغه سفر نشي کولی، نو او بل افغانستان ته هم لکه طالبان نوی حکومت جوړ شوی چې وو بیا لکه سفرونه ډېر کېدل، بیا سفرونه کم شوي دي. نو پاکستان هم یو خصوصي اجازت اخست دی د امیر خان متقی د سفر د پاره، ځکه په هغه باندې سفری بندیزونه شپږ نه تر د نهم مئی پورې د سلامتی کونسل چې کوم دی، سلامتی کونسل یا د امنیت شورا یو خصوصي اجازت ورکړی دی. نو د هغې له امله دا سفر مهم دی افغانستان د طالبان حکومت دپاره، او چین او د طالبانو د حکومت به جلا خبرې هم کیږي د دې درې اړخیزه غونډې نه علاوه، ځکه چې د دې خو هم کمی خبرې کیږي. البته د چین خو تاسو ته پته ده چین خو په افغانستان کې په مذاکراتو کې رول پاتې شوی. 2015 کال کې هم په اورومچی ښار کې د هغه وخت د حکومت د استازو د طالبانو هم یو مختصر غونډه شوې وه، بیا په سیاسي دفتر کې د چین تګ راتګ ډېر زیاتو کتر ته. نو بهرحال غونډه مهمه ده، لیکن چې کله غونډه وشي د هغې وروسته به د چین او د پاکستان ځان له خبرې هم دي. دغه دواړو د بیراول بوټو د چین د خارجه وزیر یو خبري کانفرنس هم شته.
مشاله ډیو ته وګورئ. دا اوس مونږه خبريال او شنون کې په اسلام آباد کې طاهر خان تاسو دوی خبري واورئ دي چې په اسلام آباد کې د افغان پلاوی او دغه راز د چین او پاکستان چارواکو خبرې څومره ارزښت لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، د سند حکومت د صحت څانګه وایي په صوبه کې په یو تن کې د منکی پاکس وایرس تصدیق شوی. د سند روغتیا وزارت ویاند مهر خورشید د می په 15مه مشال ډیو ته وویل چې په صوبه کې په انسانانو کې په لومړي ځل منکی پاکس وایرس تصدیق په هغه کس کې شوی چې تیره اونۍ له سعودي عرب جدې څخه کراچۍ ته وقلی. دغه تن د کراچۍ اوسیدونکی دی او په هوایي ډګر کې یې د وینې ټیسټونه شوي وو. دغه تن د کراچۍ په یو روغتون کې تر مللی لاندې دی. په پاکستان کې تر اوسه پورې د منکی پاکس وایرس څلور پیښې مخته راغلي. منکی پاکس وایرس څنګه خپریږي، علامات یې څه دي او خلک ترې څنګه ځان ژغورلی شي؟ تفصیل له کراچۍ نیاز علی خان کوي.
د سند د روغتیا وزارت ویان مهر خورشید د مای په پینځما مشال لیډیو ته ویلي چې سن کې په انسانانو کې پړومبي ځل مونکی پاکس وایرس په هغه کس کې ثابت شوی چې تېره اونۍ له سعودي عرب جدې څخه کراچۍ ته راغلی و. د صحت محکمې په وینا دغه تن د کراچۍ اوسیدونکی دی او د کراچۍ په هوایي ډګر د راتلو په وخت کې د وینې ټیسټونه شوي وو. ناروغه تن دا وخت د کراچۍ په یو روغتون کې د درملنې لاندې دی. د سن حکومت سرکاري ډاو روغتون چې د ناروغه تن نمونې اخیستې او په سن کې د مونکی پاکس وایرس یا ناروغۍ لومړی ناروغۍ تایید کړی دی. د کراچۍ ډاو روغتون کې د خپرېدونکو ناروغیو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید خان د مای په پینځما مشال لیډیو ته ویلي
نن د صحت محکمې په سن کې د مونکی پاکس د وړمبي کیس تصدیق وکړو. دا په پاکستان کې څلورم کیس دی. د دې نه مخکې په اسلام آباد کې دوه او په لاهور کې د یو کیس تصدیق شوی دی. د دې کیسونو نه اندازه لګي چې مونکی پاکس په پاکستان کې رپورټ کیږي. گوچی دا کی سنا دا باہر نہ راتلو راتلوں کی کسانوں کی تشخیص شوی دی او یرا دارا چی دا وسا پاکستان کی خریدا شروع شوی دی او دا یرا دا
دا صحت محکمه ویان مہر خورشید په وینا د دې ترڅنګ د کراچۍ هوایی ډګر د بهر نه راتلونکي درې نور کسان هم دا وخت په روغتون کې داخل دي خو تر اوسه پکې د مونکی پاکس وایرس تصدیق نه دی شوی. مونکی پاکس وایرس یا ناروغي ستوي او دا څنګه خپریږي په دې اړه د کراچۍ سیول روغتون د خپریدونکو ناروغیو د څانګې ډاکټر نجیب الله خان د مای په پینځما مشال لیډیو ته ویل
مونکی پاکس ناجوړي مونکی سیالي کې د بندر بیزو چکمبر ورته یا بندر ورته یا د دې سره اخیستل کیږي دا وایرس او بیا د انفیکټډ کس سره یا د انفیکټډ جانور سره انفیکټډ ځناور سره یو سړی یو کس او بل کس سره دی ترانسمیشن کوي. موډ آف ترانسمیشن چې کوم دی دا تھرو ډایرکټ ان کانټیکټ د انفیکټډ کس سره ناست ولاړ دا سره کښېناستل دا کوم زیر استعمال چیزونه دی هغه استعمال ورته یا بیا چې دی سیکسوال کانټیکټ د انفیکټډ کس سره دا بیماری اخیستل کیږي.
کله چې هم یو تن په مونکی پاکس وایرس یا ناروغي اختشي نو د دې سنخې دي. په دې اړه د کراچۍ جنا روغتون د انفیکشن ډیزیز یا خوریدونکو ناروغیو ډاکټر یعقوب خان بیا مشال لیډیو ته ویلي
بیماری چې کله شروع شي نو اول یو نواله سلور روز پوری تبهی تیزه هغه سره خوله راځي یخنی ټول وجود باندې دردونه ټوخی و سره یې مرای و سره خوښي او بیا وجود کې وړې وړې غوټې دي ترخونو کې غمانو کې وړې وړې غوټې و سره شروع شي. دا غې نه پاس د یو نواله لس روزو منځ کې ټول وجود باندې وړي وړي دانی شروع شي دا په مخ باندې شروع شي ټول وجود ته خوريږي. دا تقریبا د دوه هفتو نواله سلور هفتو پوری وي.
د ډاکټرانو په وینا چې دا ناروغي د کورونا وبا یا نورو ناروغیو په څیر خطرناک نه ده خو بیا هم ډیره دردونکې ده. نو باید چې خلک احتیاط وکړي او ځان ته وساتي. خلک څنګه کولی شي چې ځان د مونکی پاکس وایرس یا ناروغۍ نه وساتي؟ په دې اړه د کراچۍ ډاو روغتون پروفیسر ډاکټر سعید خان بیا مشال لیډیو ته ویلي
نو ضروری ده چې کم کسته مونکی پاکس یا غازان جدا وساتي په کمره کې. دا ډیره جانلیوا بیماری نه ده خو تکلیف دی بیماری ضرور ده. د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دې کیسونه بر وخت تشخیص شي او هغه کیسونه یا مریضان آیسولیټ شي جدا پاتې شي کمره کې بند پاتې شي تاکہ چې د هغه نور کسانو ته د دې بیماری منتقلېدو نه بچاو وکړي شي.
د سند روغتیا محکمه وایي هغه کسان چې له بهر هیوادونو پاکستان ترازی او د مونکی پاکس ناروغي نخې پکې وي د داسې کسانو د وینې نمونې اخستل کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO تر مخه مونکی پاکس وایرس له څارو انسانانو او د انسانانو ترمنځ یو بل ته انتقالیږي. نخې د پوستکي پړسېدل، تبا، سر درد، دملا درد، پر پوستکي دانې راختل او ستړیا دي. د صحت له نړیوالې ادارې تر مخه مونکی پاکس د افریقې له ځنګلونو نه خپور شوی وایرس دی او په کال 1970 کې ورته د مونکی پاکس نوم ورکړی شوی وو او له دغې وړاندې دا وایرس په پنجرو کې بندو بیزو یا شادوګانو کې معلوم شوی وو. تیر کال د اگست په میاشت کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې وې خو بیا کمې شوې هم وې. د راپورونو تر مخه تر اوسه پورې په نړۍ کې د 150 ملکونو کې د مونکی پاکس شاوخوا 90,000 پیښې مخې ته راغلي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
رادیو دغه سه وخت شوه د ولسنی بجې له ګلیاز لړخبونه
داسوات په کابل کې پرون ولسی پاسون او پښتون ژغورن غورزنګ په احتجاجي جلسه کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه وکړه. جلسه د جمعې لمانځه وروسته د سوات کابل سیمې په کانجو چوک کې وشوه چې پکې د پښتون قومي مشرانو ګډون وکړ. مشرانو په خپلو ویناګانو کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو او د کابل تاڼې پیښې د رڼې پلټنو غوښتنه وکړه. دا په سوات کې په تیرو څو ورځو کې ومه احتجاجي جلسه وه. د پاکستان، چین او طالبانو د بارونو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه لري. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری، د چین د بارونو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د سند صحت وزارت په صوبه کې د منکی پاکس ناروغي د لومړي پیښې تصدیق کړي چې ورسره په پاکستان کې د دې ناروغانو شمیر څلورو ته ورسید. د سند روغتیا وزارت بیان مهر خورشید پرون مشال دی ویل چې په صوبه کې په لومړي ځل منکی پاکس وایرس په هغه کس کې ثبت شوی چې تیرونی له سعودي عرب اجدي څخه کراچي ته راغلی وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان یوناما د طالبانو په مشرۍ د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو لپاره د افغان فوزو د کار د منې کولو پریکړه یو ځل بیا غندلې ده. یوناما پرون له کابل په یو بیان کې ویل چې دا اقدام د دوی کار او خلکو ته مرستو رسولو لړکی په جدي توګه کمزوري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روان 2023 کال اپریل میاشت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې تر بل امردي دفترونو ته نزي. یوناما د اپریل په 15 ویلي وو چې دا ګام یې په هغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیستی دی. د ایران د کارګرانو فعاله سپیدا قیدیان د ستر رهبر پر ضد د شعارونو ورکولو په تور په 2 کاله بند محکومه شوه. هغه د مارچ په 15 د تهران له بدنامه ایوان زندان څخه خوشې شوه. نو هغې په لارې کې داسې شعارونه ورکړل چې اشاره یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته وه. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پرون نیوزیلند ته په 1 یو ورځنۍ سیالۍ کې هم په 102 منډو ماتې ورکړه. د دې لوبې غوره لوبغاړی د پاکستان لوبډلې کپتان بابر اعظم شو چې 101 رنزونه جوړ کړ. له دې لوبې ګټلو سره پاکستان د کرکټ یو ورځنۍ لوبو په نړیوال فهرست یا رینکینګ کې په لومړي نمبر شو.
لوګولیا ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تاسو مخ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. په دې نیمه کې هم ساسل فارغ یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو ته چې د جنوبي وزیرستان برازیل اوسیدونکي له تیرو 2.5 میاشتو راهیسې په احتجاج ناستي او د پوځي عملیاتو پر مهال د نقل شو کورونو موازې غوښتنه کوي. دوی په ټانګ کې بای پاس لولاره کې احتجاجي کیمپ لګولی. د احتجاجي ناستې مشر جاوید مسید مشال ویل چې په 2009 کال کې د راه نجات پوځي عملیات تو پر محل کورنر نکړ شی وو او حکومت ورسره د مالی مرستو وعده کړی و، خو تر اوسه پورې 50,000 کسانو ته موعظه نه ده ورکړل شوی. خو د برا جنوبي وزیرستان ایڈیشنل ډیپټی کمشنر اجازه اختر وایي انتظامیا کوشش کوي چې متاثر شو کسانو ته موعظه ورکړل شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ډیو خبرجال اشتیاق مسید را کوي.
د دغې احتجاج مشر جاوید ماسید د خپلې غوښتنې په باراکښې مشال ریډیو ته وویل.
دوه نیمه میاشته وشوه چې موږ په احتجاج نوستي. موږ چې دا کیمپ په ټوکن روکړی شوي دي، دغه پیسې ته نوستي چې موږ ته پیسې نه دي ملاو ټوکن ملاو دي. ټوټل سروې چې کیمپ ګورنمنټ کړي دو ټوکن ایسو شوي دي، دا 1,04,000 ټوکن ایسو دي. 1,04,000 ټوکن سه 48,000 پیمنټ شوی دی. دا 56,000 سیل دغه ته پینډینګ دي. یوه نه علاوه چې کیمپ د انتظامیا په مطابق 25,000 پر نور ایکسپیکټډ دا سه دي چې غلیا سروې نه دو شوي.
په احتجاج کښې نوست د یوه مشر خبرې هم وروي.
غلام آباد دلته درنه کولې. مقصد دا ده چې کیمه د ملا سروې سوی دي، هغه څه ملاو دي او څه نه دي ملاو. چې د عوام ته ده، د غریب مجبور خلتا ده، خلافو ورته ملاو شي. چې کیمه ملا رنګ شوه، یا د حکومت وروسته په توپخانه باندې، په ټینګ باندې، په جوزه باندې، یا وسوځلې، یغې بیا حکومت ته معاوضه ورکوله. بعضې ته ملاو شوله، بعضې ته ټوکن ملاو دي، په جیب شې ګرځوي، سرکاري ورکړې شوي دي. دغې ته ده
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي احتجاجي درې غوښتنې د ایڈیشنل ډیپټی کمشنر فائنانس اعجاز اختر مخې ته کښې شوې، د هغوی ځواب په دا رنګ و.
ٹوٹل سروے چې کوم ویلیډیټډ سروے د سی ایل سی په شوې ده هغه 102,650 ټوټل کیسز ویلیډیټ شوې دي. ټوټل چیکس چې کوم وزیرستان ته راغلي دي انتظامیه ته ریلیز شوې دي د پېښور نه هغه دي 47,395. ټوټل چیکس چې موږ کوم ډیسټریبیوټ کړي دي په دې 13 کلونو کې چې کوم راغلي وو هغه دي 47,240. ټوټل کیسز چې کوم زموږ ریټرن شوې دي د آر آر یو نه د هغې تعداد دی 7,617. بل ټوټل پینډنګ کیسز چې کوم آر آر یو سره پراته دي پېښور کې د سی ایل سی پی هغه کې فریش کیسز هم دي او په هغه کې ری سبمیټډ کیسز هم دي د هغه تعداد دی 51,660. او ریمیننګ ویلیجز انټچ ویلیجز ته موږ ویلی شو چې کومه کې لا سروې نه ده شوې او موږ په دغه ورځو کې په روانو ورځو کې چې کومه لرو چې دا به کیږي نو هغه دا پارا کلي داسې دي چې هغه پاتې دي د هغې سروې پایپ لاین کې هغه به موږ کوو. موږ سره ټوټل چیکس چې ریلیز شو 47,395 ونه دي. موږ ولګو اسټیمیټ نو راؤنډ اباؤټ دغه 17.5 بلین روپیز چې دي نو دغه راغلي دی هغه ڈسبرس شوی دی. او 51,000 کیسز خدا برفلی جوڑی کی 19-20 بلین روپیز چې دن هغه زمون ڈیمانڈڈ اماؤنٹ ته چې هغه مون پروینشل گورنمنٹ نه ڈیمانڈ کړی دی.
د ټانګ ضلع بای پاس چوک بنے د درې ماسی د عوامي جرګې احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې ورسول یې نوي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ټانګ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو، د خبر انتظامی چارواکو د مپ پنځمه مشال رادیو ته ویلي چې په تورخم کې یې په زرګونو کیلو هغه چینی نیولې چې په غیر قانوني توګه افغانستان ته وړل کېده. د خبر پښتونخوا حکومت سرکاري ادارو ته په سختۍ سره امر کړی چې په تورخم کې د چینی اوړو، سری او داسې نورو شیانو د سمګل مخنیوی وکړي. هلته ځایي سوداګر وایي چې ګودامونو او ګاډو نه په لږ مقدار کې د خوراکي شیانو نیول اهم او د ستاینې وړ دي. خو دوی وایي په کار ده چې په لویه کچه د سمګلنګ یا قاچاق مخنیوی وشي. دوی وایي ځکه هلته لوی سمګلران او ځینې سرکاري ادارې چارواکي په دې کار کې په خپله ککړ دي. په تورخم کې د کسټم چارواکو په بیا بیا په سمګلنګ کې د لاس درلو تورونه رد کړي او وایي یوازې قانوني تجارت ته اجازه ورکوي. تفصیل د فرحات چینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې ګودامونو او افغانستان ته مال وړونکو ګاډو نه په زرګونه کیلو چینی برآمد کړي چې په غیر قانوني توګه افغانستان ته وړل کېده.
ټوټل چې زمونږ کم چینی ده مونږ په هغه کې 27,350 کلو چینی تر ننه پوری نیولی ده چې کم 27.35 میٹرک ٹن جوړیږي. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ډیر سخت او واضح ہدایات دی چې چینی وړو او د یوریا چې کم سمگلنگ روان دی دا په هر صورت ودرول دی. نو په دې لړ کې مونږ د فوډ ډپارټمنټ، اګریکلچر ډپارټمنټ، ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن او د پولیس یو جوائنټ چیک پوسټ په میچنی جوړ کو چې په کم کې مونږ سره د کسٹم چارواکیم شامل دي. مونږ مختلف کاروایان وکړ.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب شینوار وایي چې د ګاډو او ګودامونو نه په دومره لږ مقدار کې چینی یا نور خوراکي شیان راوستل دومره لوی اثر نه پریباسي او په کار دا چې په لویه کچه باندې د سمګلنګ مخنیوی وشي.
چې تر څو پورې مونږ په غټه سطح باندې د دغو مافیاګانو مخه ونه نیسو نو دا وړې چاپې او واړه نیول دا ډېر اثر نه ورزوي. چې کوم په غټه سطح د ملک سمګلنګ دی داغه مخنیوي وشي پکار دي چې دا سیو مستقل لای عمل جوړ شي چې کوم ایکسپورت وی لیګل ایکسپورت چې داغه نه علاوه کوم الیګل طریقې سره د دغه سمګلینګ شي او د لیګل ایکسپورت کې دننه پټ په پټه د دغه بین ایټمونو سمګلینګ شي او هغه ملک ته نقصان جوړږي هغه مخنیوي پکار دی.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د مئی په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته تورخم کې د کسټم او محصولاتو واخیستو پرته افغانستان نه پاکستان ته په لویه کچه خارجي توکي سمګل کیږي او سرکاري ادارو ته پکې خپل برخه ورکولی شي او د محصولاتو نه ترلاسه کولو په مت کې د پاکستان خزانه ته د ورځې په حساب کروڑونو روپۍ تاوان رسی او همدارنګ پاکستان نه هم په لوی مقدار کې د کسټم یا محصولاتو جمع کولو پرته افغانستان ته هم ځنې مالونه ځي. په تورخم کې په سرکاري دارو چارواکو باندې په لویه کچه سمګلینګ کې د لاسونو لرلو تورونه لګولی شي خو بیا هلته د کسټم چارواکو په بیا بیا دا تورونه رد کړي او دوی وایي یوازې قانوني تجارت ته ترجیح ورکوي. په تورخم کې د چینې د سمګلینګ مخنیوي لپاره په داسې حال کې ګامونه پورته کړل شوي چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو نرخونه ډېر لوړ شوي او لسی وګړي وایي چې د چینې غوړو او داسې نورو شیانو ذخیره کول، مارکیټ نه غایبول او بیا نورو ملکونو ته سمګل کولو سره نرخونه نور هم زیاتیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د نړیوال بانک په ریپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې د غربت او خرابو معاشي حالاتو له وجې ماشومانو ته پوره خوراک نه ورسیږي. د نهې پورځو په خپور شوي راپور کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. په ریپورت کې وړاندې شوی چې پاکستان حکومت باید داسې پالیسیانې جوړې کړي چې ورسره عام ولس ته ګټه ورسیږي او اقتصادي ستونزې یې حل شي. دا چې په ګڼ شمېر کې د ماشومانو سکولونو ته د نه ورتګ وجوهات څه دي، بیا د زنانو لپاره د نوکریانو یا روزګار موقع څومره دي، د مشال ډیو خبریال شانواز طرزي په دې موضوع دا رپورټ را لیږلی.
په پاکستان کې د 2 کروڑ نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. د نړیوال بینک کلن رپورټ ښیي چې په دې هیواد کې لوی شمېر ماشومان د خوراکي کموخت سره هم مخ دي. د نهې پورځ د نړیوال بینک لخوا د جاري شوي رپورټ تر مخې بینک ویلي هر کله که پاکستان کې صحیح پالیسیانې جوړې شوې، د اقتصاد د ودې لپاره کار وشو، ممکن ده چې بیروزګاري هم ورته کم شي او د خلکو ژوند ورسره ښه شي او تعلیمي شرایط هم سیوا شي. پاکستان کې د سکول بار د ماشومان شمیر د 2 کروڑ نه زیات دی. خو د خیبر پختونخوا تیر حکومت په روز کال په خپل یو رپورټ کې ویلي دی صبح کې 340,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. نو دغه غټ شمیر ماشومانو د سکول د بهر کېدو وجوهات څه دي؟ د اقوام متحده د سازمان یونیسکو یو پخوانی کارکوونکی جاوید علي مشال رډیو ته وویل غربت او ترهګری غټه وجه ده. جاوید علي 2 کاله په دغه سازمان کې د تعلیم د شری د زیاتولو په پروژکټونو کې کار کړی. نوموړي زیات کړه
چې ډېر بدامنی و، بیا ورپسې کرونا رااله، د کرونا نه پس وسته ګرانې د اج کم دور تیریږي. نو د ډېرو خلکو په دې خبره باندې مجبور کړی چې خپل ماشومان سکولونو ته ونیږي او سدو سکولونو ته دننه چې کم سہولتونه دي نو هغه هم ډېر چات کم دي. نو دا ټول غټي وجې دي چې دا غېده وجې ده چې کم دي، نو دا دومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د نړیوال بینک پر رپورت کې دا هم ویل شوی دی حکومتونو لا اوږدمهاله او عوام دوسته یا فائدہ ورکوونکي پالیسیانې په کار دي. ماشومانو ته د پوره خوراک ورکولو ضرورت دی او بیا داسې پالیسیانې هم جوړول ضروری دي چې هر ماشوم سکول ته لاړ شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې وفاقي تحقیقاتي ادارې ته د یو لیک له لارې ویلي چې تیر حکومت چې د تحریک انصاف و هغوی ټولنیزو رسنیو لپاره ګمارل شو کم کسان دی دا غوی دا اکاونتون دی پلتنی وکڑی. دا اطلاعاتو وزیر میا فیروز جمال پا خبر آتیر حکومت شو خوا یول سوا کسان ټولنیز رسنیو باندې کمپاین لپاره ګمارلی وو چې خپل شخصي اکاونټونو څخه د ادارو پر ضد کمپاین چلوي. خور دغه ټولنیز رسنیو چلوونکي دا تورونه بې بنیاده بولي او دریض لري چې دوی د ترک انصاب لپاره نه بلکې د صوبایي حکومت ښه کارونه خلکو ته ښودلي دي. تفصیل له پېښور د شبیر رمضان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل مشال یړو ته د اپریل په 15 ول چې دغه کسان یو خو بغیر د سمیرټ او کتن نه اغسل شیو نو بل خو ته په کروڑونو روپے د حکومتي خزانه نه دوی لپاره ټاکل شوی وي. صرف د دې غرض لپاره چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشورتیا وکړي او بیا د ریاستی ادارو خلاف کمپاین وچلوي. نو ځکه دوی وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی ای ته خط لیږلي چې د دې اکاونټونو دی پلټنې وکړي.
تقریبا 4-5 ہزار کسان کو 1200 تقریبا زموں گا پخل ڈپارٹمنٹ کے 1100 سم تھنگ زموں گا ڈپارٹمنٹ کیوں لوگوں کو پیسے نہیں سر ڈپارٹمنٹ سر ابل ددی جدا کم ایکٹیویٹیز ہو آگے جدے پروجیکٹ ختم کو آگے پروجیکٹ ختم دو نہ پس چکم دے نو وہ سر ددی دا یو کال نہ ددی ایکٹیویٹی چکم دا ما پخل بانے جب کا تھا یا ددی چکم دا اکاؤنٹ شو دا نو آگے مو ایف آئی تو نے کر جدی پرو بکی جدی کسان ہو مختلف سونا اکاؤنٹس دی اور ددی سے ایکٹیویٹی وا فور the last 1 year aya da halat aw da masail chikan dino pade ki de sir role aw sada aw da ge mutalib che de no mung faida de da ga chikan de proof de pare de gele da
pe khabar ke khabar al fidadil che de shakhsi tv channel na alawa youtube khabari channel hum chalawi wa che de barte band swali na porta ki de shi zaka de his khara mayar no malum khuda wel chiriasati idaro khilaf aw ya sirf de pti le kar ko de sir dwi ittefaq na lari
de ki tik da che aksariyat badate ek insaf sara wa خلق وی مظاهره خبره دا چې هغه کار خو همدا حکومت پروجیکشن او د حکومت چې کوم کارونه دي خو په دې کې بیا سوالونه خو ډیر اوچتېږي چې لکه مطلب د دې د برتی کرایټیریا سوا دا په کوم میرټ باندې دی یا څه شی وو ملک ته سلامتي خلاف د ادارو خلاف دا خو خپل خپل نظر دی.
خو بیا دغه سباند یو له سوا ځوانان کم چې دا وخت درکړې شوی دی دریز لري چې دوی په قانوني لاره دغه څوک او نوکرو ته خواستونه لګري وو او دوی هیڅ غیر قانوني کارونه نه دي کړې. سیوا د حکومت د کارونو د تشهیر لکه پولیو کمپاین سکولونو او تعلیم حواله سره یا دغه ډول نور محمد عثمان چې دغه یو له کسانو کې یو دی مشال لیړو ته وایي
د خبره پر په میرټ شوی دی ایڈورٹائزمنٹ شو کے پی انٹرنشپ پورٹل یو سرکاری ویب سائٹ دے پاگی مائنگی سا اکیڈمی کے انکلوڑو اور چا چٹولنا سیوا پالو رو پیس بک مانے ٹویٹر مانے انسٹاگرام سو سوشل میڈیا ایپس دی پاگی مانے نو آگے کی آگے سیلیکشن ہو شو بے اگوی سے اگریمنٹ ہو شو اگریمنٹ کو زدہ خبر مینشن کرے ہوا چیتا سو بعد سٹیٹ خلاف سپوسٹن ہونا کا ہوئی لاغی خلاف با کمپین نے چلا ہوئی گورنمنٹ آپ خیبر پختونخوا چی سمر پروجیکٹ سو نو دا آگے پراپر یو تشہیر کولو ٹول اکاؤنٹ سکم دی اگر ڈیٹا گورنمنٹ سے رشتہ دی اگر یہ چاند بین اوشی چاہ کری ہے میں ایکشن واقع لی منگا بدا گئی دا گھنے کو دا غلط بیانی کا والچہ مطلب دا پی ٹی ای ٹیم ہویا رہا دا خبر غلط ہے.
خوص بھائی وزیر اطلاعات وائی پلٹے نے ہمددے لپارا کبھی چکم کسان ککڑ نو حاوی تا بسو کھم سنوائی ہو کسو ککڑو ندوی خلاف کاروائی کولی شی دا دوانا چھ پاکستان تحریک انصاف تیر صوبائی حکومت کے خوشا یول سوا کسان دا ٹولنیز رسنو لپارا برتی کڑو او یاد گن پدیڑا درج لری چدا د حکومت د کارونو تشهیر لپاره برتی کړی شی وو. ولی موجوده نگران د خیبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې دغه کسانو به صرف د یاد ګوند مشورتیا کوله او ریاستی ادارو خلاف کمپاین تورونه پرې هم لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستی تاسو دغه د ټولنیزو رسنیو پر موضوع راپور واورېدو. اوس راځو بلې موضوع ته. په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دو میاشتو راهیسې د تریکي جهاد پاکستان په نامه یوه نه پیژندلې ډله د یو شمېر حملو ذمواري منلې. دا براس حال کې دا چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسولیت تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې. د تحریکي جهاد پاکستان په نامه د هغې نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیران کړي دي او په اړه یې معلومات راغونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لري؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه ځانګړی راپور برابر کړی. راځي چې
د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانې یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورویشتمه نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې مېشت د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال هغه ورځ یاد کړه.
کال فروری کې مونږ لګل تر اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ وو پخ کې ناز سو نو فروری میټینګ کې لکه زما ته په فون باندې یو جو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې کلو کړو نو هغه میسج یو بل زم یو نمبر وو د واتس اپ نمبر وو نو دا هغه ما ته هغه میسج راغلی وو په میسج کې دالی کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی او د دې تنظیم هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه سو، تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر څلورویشتمه په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہواري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاد شوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په څلورویشتمه د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاودنو، د اپریل پر اوویشتمه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو دعوی تحریک جهاد پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د چاودنو په پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد چوده دي ول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې رتول چې دوی د دې تنظیم په اړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان په اړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو، د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په حیث هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورو لامل د بریدونو ذمہواري نسی منلای نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مئی پر درېمه نیټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړی چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت له وجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې مش د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې له تیرو څه د پاسه د ولسی زورایسي د وسوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
پاکستان کې دا سي خلک غني چې غني دا هم تاریخ طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکه په افغانستان کې تاریخ طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي ټول سره بیا تک دي دا غین د تکاروي غی کینو په پاکستان کې سو واقعیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبانو ته تک مشکل جوړي. نو دا یو په وجه باندې دوی نو بډاګه باندې شو چې دا یو واقعیت زموږ لري
مشال اډیو په دې اړه د مئی پر درېمه نیټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د رپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوني. ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکي دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نموړي د مئی پر څلورمه مشال ریډیو ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو د ده په وینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیبې ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پي خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې ښایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټ منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پي له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتساپ ګروپونه لري، خو د خبریالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتساپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حملې د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو له لارې ځینو خبریالانو ته واتساپ کوي یا یې پر ټویټر پاڼه خپروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې 11 ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټویټر پاڼې کاروالی هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبریال رفت الله ورغزی چې د وسوال وډلو په اړه له تیرو شاوخوا 12 زورای سي رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی، نو غو بقیدا بیا غا وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکې باندې چې دی دا موږ ګورو د ټي ټي پی ولې چې دی غو بقیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي. نو تر اوسه دا دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی تر اوسه دا غو چې تم مطلب لکه د سه بیان وانه ورې دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی، صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دې باندې چې دی لکه سړی تصدیق شوه دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت ریدو سره به شای په اړه تصویر نور هم واضح شي.
په پاکستان کې د نوې وسلوالې ډلې تحریک جهادي پاکستان په اړه تاسو راپور اوریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د ځایي خلکو لخوا د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالۍ کې د حسن محمد د سیمې د پل جوړولو کار پیل شو. په دې پل چې د ګڼو سیمو خلک او موټر تګ راتګ کوو د جوړولو لپاره یې ځایي خلکو په نوې نړۍ کې د دوی مسافرو پیسې اچولي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د حسن محمد په سیمه کې د وروستیو بارانونو له کبله د ویجاړ شوي پل د جوړولو کار پیل کړ. یاد پل چې د خوست د اسماعیل خیلو تڼیو او نادرشاه کوټ ولسوالیو بیلابیلې سیمې لکه د خي شډل زنیخیل ورزه او مقبل درملکه سړبنه او ځینې نور ځایونه سره نښلوي. د ځایي انجینرانو د سروې له مخې ورباندې 1.5 لک افغانۍ لګښت کېږي. د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د پل د جوړولو لپاره یوه اندازه پیسې مخکې مخکې ټولې کړي او د کار په اوږدو کې به دوی او د دوی مسافر پاتې پیسې هم برابرې کړي. د سیمې اوسیدونکو انجینر رفیق الله مندوزی مشال راډیو ته وویل
دغه سیمه یو داسې موقعیت لري چې دې خواته موږ ټول کورونه او فامیلونه یو بل سره پیوست یو. دې خواته هم د نسوانو مکتب دی، هماغه موډ کې او ماشومان زی مکتب ته په داسې لبو باندې نشي پورې کېدلی.
د سیمې یو بل اوسیدونکی مومن خان شباب موایي له هغه وروسته چې د حسن محمد پسیما کې د تیر کال د سختو سیلابونو له کبله پل ویجاړ شو، خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول.
په دې نږدې ساحه کې بل داسې پل نه و چې موږ په وخت سره خپل ناروغان شپخانې ته رسولي وای یا مو په وخت سره هدف ته رسولي وای. انشاءالله چې د دې پل پر غولو سره به ګڼې ستونزې له منځه لاړې شي.
په ټوله کې پلونه او نورې نسبتاً لوی پروژې چې ډېر لګښت غواړي د حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو لخوا جوړیږي. خو د دې پل د جوړولو کار ولې د ځایي خلکو لخوا پیل شو؟ قومي مشر ملک علي خان وایي
په همدې چې افغانستان کې لوی تحولات راغلل او وښایي چې کومې بودیجې وې هغه بیاشینه ختم شول او مېږي دغه ځای ان عرضې درخواستونه نرو ان بنسټونو ته مقصد دولت ته غته کړې دي. خو هغه لیر نه څه هغه مې تارونه غله د کیسه ځنډې ده دلته ولس په تکلیف و نو ولس دغه یو هغه وتړلو کنه چې مقصد چاندې په بنیاد بنیاد نه خلکو نه چنده وکړي او وسه کور شروع کړه تقریبا یو خصه پیسې نه تل شوې دي دوه خصه پیسې پته دي
دیاد سیمه یو مدني فعال سیف الله نصاب هم په ځانګړي ډول بهرنۍ نړۍ کې له خوسته مسافر وغوښتل چې د دې مهمې پروژې په پلي کېدو کې خپل مرستې ونه سپموي
دغه کار چې دغه ځوانانو چې شروع کړی دی د افتخار ځای دی چې نن موږ ګورو د دې پل لپاره ډېرې پیسو ته ضرورت دی د دې پل لپاره کافي بودیجه نشته هر هغه څوک چې په خارجي مملکو کې دي څومره چې وس او توان کېږي خپل مرسته درېغ نه کړي تر څو دلته راولېږي په ډېر شي ډول به مصرفیږي
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د تیر جمهوریت په وروستیو کلونو کې شاوخوا شل لوی او واړه پلونه په ډېر لوړ لګښت جوړ شوي چې خلک او موټر ور باندې تګ او راتګ کوي ځایي خلک وایي د خوست شرکنده بارانونو او تیزو سیلابونو یادو پلونو ته ګواښ متوجه کړی او که ساتنې او تحکیماتو ته یې جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن د غلام خان د لارې د پل پشانې ځینې برخې او یا ځینې پلونه په بشپړ ډول ویجاړ